برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی سب خوش آمدید.
دیر منان را تاسونا ستار فروغ اوریدون کت از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. پایل خبرونه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وغړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلام مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د ټیکواندو دوه لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوري په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د ټیکوندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د ټیکوندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګیدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان دوې ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوی چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. تبدسل کده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو د نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 1,600 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلی چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو توربکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکی ویلي اوکراین تر اوسه دغه توربکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دې نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه توربکس دې وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سوله ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل شوي. په وژل سوی کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په ګزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جالي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امن چې په 2013 کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی ډورسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل امن په وروستیو کې له زندانه خوشي سوی و. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په ګزارونو چاپیان کړل. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. زلمی خلیلزاد د یو ټول شمول مرکچی هیئت پر جوړولو ټینګار وکړ. یو سیاستوال وایي
تر ټول مهمه مسله چې د سولې په مذاکراتو مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود وي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د برېښنا مزي پرې کوي، بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي.
کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د غزنی ټوله سامیه راکسته شوی ده یا ټولې پروژې راکسته شوی دي فقط دو ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوی دي.
پرون په خوست کې د ارمان لوڼی د لومړي تنن په مناسبت مظاهره وسوه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، میګ هم د نری نړۍ سره د انسانونو سره پرمختلله یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له چارواکو سره نن خبرې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکچي هیئت پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. سفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دورزنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړمه ورځ شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغاني خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات سولې ټینګښت لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل په خوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نه کړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود دی. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریځ دادی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوی سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د وارداتي برېښنا مزي پرې کوي او بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي، نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي بیا موږ تاسو ته اجازه درکو، هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 30 زلونو ډیر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل یې طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسلونو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا په لینونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډیری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي، په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډیره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي
د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو دا ده چې خپل برېښنا باید مشرقي ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بل خو ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کیده سمنوه او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي.
هغه وخت چې برېښنا له نور غزول شي او یو خ پریکړه نه ده شوی، حالات په کتو باندې د موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي مرکز سره مشارک کړي، لومړی دا چې موږ په ننګرهار کې خپل برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو، ترڅنګ مو مرکز سره خبرې کړې دي او څه د موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بلوچستان یالت په لورالای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت پرون اعتراضیه غونډې سوي دي. دغه غونډې د بلوچستان د مرکز کوټې ژوب قلای سیف الله موساخیلو او دوکۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سوي. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي چې د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدام نه دی کړی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزلو وروسته د روغ کال پرسو نو موږ هم په هغه رنګ مزمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ستا موږ وکیلان په عدالت کې ناستې بیا دلته یو ټیم دوی د کواشمنټ دپاره د هغه قاتل د کواشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې موږ وکیلان ملګري راپورته شول موږ خپل وکیلان ملګري چې موږ به کیس پر مخ وړو نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پورې لکه نو هغه ودی شي ته بیخي غوږ نژدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لیانه مني هغه ارمان تر اوسه شهید لانه ډکلیری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسر او کوم دغه پنشن چې کوم د سوې نوکری کړي او کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډکلیر وی وي به د ارمان چې دی حسي هم را سوې نو پر مخ وسه شته غوږ دلو ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویلو چې په برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه؟
بیخی هم نه اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښ وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت دارا وړي نو ته به اف آی آر درج کوي بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ریاست چې جوړ شوی دی له موږ سره الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې با چې کومه جلسه وسوه هغه یو رسپاد اف آی آر وسو نو بیا زیالنګو ویل چې موږ خپل پلټنې کړی ولې نو اوس موږ دا دغه وکیل کوم دوی دا ومنله چې د دوی خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړی وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده سته چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا خپل ول چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړي په غو د 302 د فاول لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټه ته بدلوي او بیا هغه ته پروموشن ورکوي نو دې ته خو موږ تاسو په خپل اندازه لګول سي چې دا څنګه پلټنې دي څنګه کیس روان کړی دی.
د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سیف الله موساخیل دوکي او نور سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میشت دي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغو د ارمان د تلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې د چیرې چې هم پښتانه دي هغو ټولو د ارمان د جلسې د مناسبت تلین دپاره غونډې را جوړې کړې دي د هغه تلین
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي. له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضاوي دي؟
او وطن کې د ارمان آباد هم ډیر شهادتونه وسو دا د شهادتونو لړۍ نه درې موږ له دې ریاست غوښتنه دا د چې پکار دی د دې شی مشته د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د موږ د هر شهید تپوس د وکی د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی لچا سره تړلې ده تر هغه اخیره پورې ده دا پلټنی وسی دا ردی وجه د معلومه سی دا ولی شهیدان سوی دی دا ولی په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کی په پسپین اورز باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له غزي پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی طاله چک پوسټه قاتل ترجی پر عام موټر سایکل باندې ناشوی دا قاتل نه نیول کړي نه پزیان دل کړي دا سی خلاصیا نو په کار دی چې دا د ډیر لوړه زائد د تحقیقات وچ
وړانګ لونی و چې د خپل ورور ارمان لونی د وجل کېدو په اړه خبرې کولې. پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د تلین په مناسبت اعتراضیه غونډه وه. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
نور شهید افغان شهید
ارمان شهید ارمان شهید
په خوست کې هم روڼاندو همدارنګه مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوني د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لنډ لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لوني په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لوني د تلین د لمانځنې یو تابعه کوونکي خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لوني چې کوم اولنی تلین دی غل منزل کېږي خو داغه چې کوم کیس دی داغه کوم اف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کېږي. داغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاګ د افغان غاګ ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او برته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دی، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، موږ هم د نری نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو آرام سوکاله ژوند ولري. موږ به تر اخره پرې دا غږ چې تېوی کوشش بدا کی چې میګ خپل حقاق حقوق تر لاسه کی.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتو په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونی ته اجازه ورکا چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګا یو خزا وا یو مېرمن وا وغه د سلګونو ملیونونو خزو د پارنن یو مثال ده.
د وزیرستانو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجود دي.
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدن دي. په دغه شو اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې موږ خپل افغانان سره وپیژني، خپل رشته سره وپیژني، خپل وینادي کې سره وپیژني چې موږ یو وجود دي یو بدن دي. په موږ هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم دردي ګو مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخي وي شو. دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونی سیاده قانون پنجه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بودی. خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلی وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په ځانګړې سوې بودیجه کې نه انډولي سوې ده. دوی په یوې اعتراضي غونډې کې څرګندونې کړي. جزئیات حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې راخیستي.
یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او ولسي خلکو په یو اعتراضي خبري غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د 19 ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خوړل کېږي. دغه خبري غونډه د یکشنبه په ورځ تر غرمې وروسته جوړه شوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول شوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
دا چې په پاتو ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولي دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نسي راوستای په هغو سیمو کې بیا دې له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسو ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونه کړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما دې د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې دموږ حق دی په ډیر ښه شکل سره بیرته دموږ خپلو خلکو ته راکړي او کیرا نه کړي. بیا موږ کوم مظاهرې وکړې، کوم لاربندي وکړې، کوم هر څه وکول، بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلې دار هم له انډولۍ څخه اندېښنه شوي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحدالله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
مو کوشش کوو چې په ټول دیو دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوی پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بې عدالتي شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوي لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر وروستۍ کتنه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. دغه آنلاین بریتانوي خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې لمخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستیو اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلي چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی ډیستریټ جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې څرک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي و دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23مه پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي و سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونې ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکوره سوه، ولی ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکې کې و. د امریکا دغه ای ډوله الوتکه د جنوري پر 28مه د دوشنبې په ورځ د غزنی په دیک ولسوالۍ کې نسکوره سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکوره سوې الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې په وژل سوو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل و. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونه توانېږي تر یوې ورځې زیاته موده کې د پیښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویې ویل چې په نسکوره سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل ډی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو، خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا په الوتکه کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود و او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښو قربانیان 44 کلن ډګرمن پال کی ووس او 10 کلن تورن رایان اس فنیوف دی. او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دی د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي.
پامپیو پرون د قزاقستان چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه. نور جزئیات له سفیولا ستانگزین اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې وو او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمعر تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغییرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیارډونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلې وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څانګې سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لږکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لږکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکۍ تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله وایي تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکړې وه، بیا طالبانو ونیو او رنګ شوې ګوته یې ترې پرې کړه. دی وایي اوس یې ټول لاس سم کار نه کوي او حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. د ده په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حفیظ الله ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله په خپله د ورپېخې ستونزې په اړه ووایي.
حفیظ الله د هلمند ولایت د ګریش پولیسولۍ واسطې سره په تماس یم. زما ستونزه دغه دی، هغه د پروش کال د ولسي جرګې انتخابات کې ما ګوتې طالبان پرې کړي وو. حکومت ما ټول ساده راستې سره کومک کوم، موږ سره اوس کومک نه دي سوی. موږ لس باره پنځلس باره ولا ته ولاړو. هغه ولي صاحب خبر دی، معاون د ولي صاحب هم خبر دی. اوس ما رزلټ ته پراته ده، پنوس شنبې روز زه ولاړ ولا ته ولا ستا رزلټ نه ایسته ولاړ ته ځم. بیا ته اسکر وستلو بیا کرالم کوټه ګرالم ګریس ته راغلم. هغه سیس ټلیفون نمبر دې ما پیدا کړ، راسته سره سامان ونیو.
کله چې د په انتخاباتو کې رای ورکړه، طالبانو په کوم ځای کې ستا ګوته پرې کړه؟
لسګا به درایي کې سوي ځای کار پنوس کال ټول ملت خبر دې بیا ته ولاړ. لسګا دا بوسته بخانه غوالي صاحب را لې، هغه کمانډان را لې، هلته موږ اکتون وخت رسانه ای را لې. هلته
حکومت در سره سم راست او کومک وکړ؟
حکومت خو موږ سره کومک نه دی کړی. 15 در افغانۍ از ولادت دغه ماته کومک شوی دی. څو خپل غزوات وکړه 15 در افغانۍ بزات کم راکای ورکوم. یو چینه لرم د ویره سرطان دی. آیا د دغه دوا وسی موږ دوا وسی د کوټ موږ سنجر بابا دوا وسی تاسو څنګه مزه حل وکړه؟
تا ویل چې د لاس یو غوته دی پرې شوی، په ټول لاس خو تاثیر نه دی کړی. آیا کار کولای شي؟
کار خو نسو کوله تاسو دغه کار کوم دغه ګوټي پرسته دا پروش کال ته حضرت الله فرمان نه لګ ما کار ونه سم بهتر الله دغه لګه شال دغه څه بعد کار نه کوال
څه کار دکاوه
دی اوسه مغه انګری کوم ما انګری کار دغه ویولت کار نه کیږي غدولت مجبورم بدولت کار وکم غي ولاس ما فرمان نه لري یہ کار خوب کم بس بس دلرتے کی بس بیت زہ کار پریتو جو خپل کوټ
حکومت در سره سج منا کړي چې سم رسته به در سره وکړي
ما سره وعده کړي تا ته حکومت کوم چې تا ته نمبر در کو چې در کو تاسو هم زال ته ولارو بالا ول اسی سره زنه سره ولاس زبې ترالم ګریش تاسو لمبر پیدا کړو اسی سره تماس ونی
په هلمند ولایت کې خوبه د معلولین او شهیدانو د چارو ریاست وی هل تتللې ځان دې ثبت کړي
هغه ته ولارو تقریبا یو میاشت دغه کار اختوم دغه کار مستم کې بالا اولان مایمن ریاست تاغل اغل واس یو میاش بدر تقریبا اسپاج میاش کی جو موږ زور ازو تاسو هغه کار نه سم معلوم کړي څنګه دې څنګه نه دي حیاتان د کابل ته نه دي څنګه دې څنګه موږ قریب خلک موږ خپل کور وچلو یو دا عریضه پسی وګرځي
مخکې لدې د عید سمره وو د ګوتې د پرې کېدو وروسته د سمره ده
بخام رو هر روز 15 پاسه و 10000 موږ کار کول اوس دل یو نیم سلاغه پیدا کوي آیا دغه سلاغه یو نیم سلاغه ادمار روزمره کیږي ادمار کچنی ویني کیږي ادمار پلا دوايي کیږي سم کار کیږي
ها که انتخابات بیا کیږي بیا هم رائے ورکه
رائے خو د افغانانو خو رات کیته مجبور کډ موږ ټول لاس پرېس موږ د لای ور رائے ور پوم
د هلمند والی ته تلې په خپل والی درته سویلی
والی صاحب ولارو والی صاحب دوا دې باز بیا 15 پار ز ولاته ولارو 15 تر افغان ما سره کې ول نور کومه کومه سره کې اوس ادم ازال تبرافه دې نن دوا راسته تبار راسته بل میاش ورته بل میاش ورته یو نن سره افغاني کرای ته متل دی ورزي ایا موږ هغه یو نن سره افغاني کرای ورکم هغه یو نن سره افغاني د خپل پچینان مسابقه
خسته مشکل به د هلمند لوالی او یا په هلمند کې د معلولینو چارو لریاست سره شریک
کړو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مده هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه خاغلی زواک اوریدلی بموي چې د هلمند لولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی چې تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وی دغه ګوتې په ټول لاس تاثیر کړي د پخوا په شان کار نشي کولای عاید هم کم شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو چې له دغه شان زیانمنو شو سره د مرستو کوم پروګرام لري
د دې لپاره چې موږ په وخت سره د خلکو مشکلات د ولس مشکلات سره په وخت سره رسیدګي ورته سیوي موږ ټول د دوی په خدمت کې یو هر ریاست هر اداره مقام د ولایت لیدو ساتي د خدمت کې هر کله چې خپل ستونزې لري کې ولې سي مستقیم ډول تاړو د مسول سره شریک کې او دا چې تاسو ته مشتات رسیدلې دي د خپل نام په نامه باندې اوس هم تب تلاش کوو اصولي قانوني او د هغه حل لار چې ورته پیدا کیږي په هغه سره اوس په هر طریق کې ان شاء الله د دوی ستونزې حل تک کې دوه وخت باندې چې یو طریقه څنګه یو طریقه څنګه د ستونزې ته باید حل لار پیدا کو
زوکه سبا وي د ولایت مقام ته عریضه کړي خو په اړه اجرات نه دي شوي
دریزه دلته راول سی مقام ولایت تاوچې ته کېدلی شي دوی مستقیمن کبل لار نه وي ما سره تماس ونیسي او دفتر ته راشي دې خدمت کې په هر طریق کولای شو موږ مسولینو سره دې کې او موضوع به ان شاء الله د نشته نه ورته حل کو بل دا چې مثال دوی سره واده شوی دا خدمت په برابر د کپ نورو برابر تاسو معلومه شي چې د دولت اوس تقریبا ډیر وخت کې په دې کې املاکی کارونه باندې په اساس باندې په هر قسم شي دې ستاسو ته حل لار پیدا کو که تاسو غواړئ چې د والی صاحب سره موضوع شریک کړئ موږ خدمت کوو او کله چې د لیسې مرسته تماس ونیسي او سره کښینه وو مې دې مشکلات ته هر څه چې په هر اداره کې وي که چېرې تاسو سره تماس نیسي هغه موږ خدمت کوو تاسو معلومه ده چې ټول ځلې نور هم ځینې مشکلات پر تاسو پورې رسیدلې دي او د هغه طریقې څخه موږ سره تماس کوي بل اخره موږ لار سازي او تکړه حل سازي مو تکړه ده په دې توانی دی چې دې مشکل ته پای ته رسیدو
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وای دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړو د پخوا په شان کار نشي کولای او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی دی دا هم وای چې حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې و خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې حفیظ الله نومې دی د دې دفتر ته ورشي چې ستونزې له نږدې واوري او په اړه قانوني اجرات وکړي درنو اوریدونکو سربیره پر دې یو بل موضوع هم لتاسې سره شریکو چې دوه ونې مخکې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونه د دوی د کلی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د دوی له کورونو نه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. بهاودین ویلي وو چې د دغو عملیاتو له امله په دغه ساړه ژمي کې دوی خپل کورونه پرېښي وو او نورو سیمو ته کډه شوي وو. آزادی رادیو دغه مسئله په تخار ولایت کې د 212 قولی اردو له مسؤلینو سره شریکه کړه. د دغه قولی اردو یو مسؤل عبدالحادی جمال دغه ستونزه واورېده او ژمنه یې وکړه چې په څو ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل له کلي نه ووځي. دغه ستونزه مو بیرته د درقد ولسوالۍ د نورخیلو د کلي د اوسیدونکي عبدالحادی نه وپوښتله چې امنیتي ځواکونه ستاسو له کلي وتلي. ده وویل
نوراه چراله په کورو کې ځای پر ځای سوله سل خلګه وو طلب لاړه بیرون هغه ډېر په تکلیف سو په واوري کې په یخ کې په دښتو کې پاتې سوله کوچنیان مریضان سوله سنې بغل سره ټوله بیا م راځي ازادي ته ما دا زنګ ورته وکړ د مشکلات مې ورته وش نو بیا راځي ازادي و نسل کړه چارواکي بیرته د جنگ یې ونه کې ماشاءالله دغسې بس وو ته نورې بله کلی پرېښوي او موږ به تراله خپل کلي ته کلي ته ځای پر ځای سولو.
موږ ستاسې دغه مشکل امنیتي ځواکونو سره او د ولایت مقاماتو سره شریک کړل. هغو بیا وعده درکړه تاسې ته وعده درکړه چې دلته عملیات پای ته رسېدلي او بعضې کلي وسلوالو طالبانو نه خلاص شوي دي او دوی کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. دغه خبره واقعیت وه؟ تاسې ولیدل تاسې خپلو سیمو ته لاړئ؟ داسې فکر کوئ چې ازادي راډیو په دې حصه کې ستاسې پیام په ښه صورت سره مقاماتو ته وړاندې کړ؟
بله صاحب هو حتماً دا فکر کوو چې په ښه صورت باندې د مقاماتو ته د زموږ پیامونو د زموږ شکایتونه وړاندې کړل او د زموږ مشکلات حل سو.
پیام د نورو خلکو ته څنګه دی چې دا راډیو کولی شي چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي؟
قوم ټول ملت ته مې دا پیام دی چې باید داسې مشکلاتونه باندې راسي، باید د خپل مشکلات د راډیو ازادي ته ورسي او راډیو ازادي دغسې مشکلاتونه نشروي او چارواکو ته رسي او بیا دا مشکلاتونه حلېږي.
تشکر، مهرباني.
تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک پیدا شوی چې د چارچینې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی ځکه زمونږ ولایت نه هرسراس په سیمه کې ماته دي په دغه شماره زنګ ووي 0 8 9 9 9 دمي واتیا. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خان علي ګرجیګ دا میدان نه نه چکی شي نه کوم نه درته سوال نه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لته شي رد نه پر اوسه واتیا نه سو پنځه پنځه دوا سو وو څه پر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړ. نوم یې حضرت ګل دی او داسې په بابا درته ګل دي شمس الله دی او ورور نه مقصد دی نو که چیرې څوک د ده په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3 په ایراني شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړې دی اکس او 0 0 9 8 9 4 0 8 0 بیا څه وخت ته تمام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه ورته وایم. دلته یو زه قدرت الله کدرمن یم علیکم یم ویل له شایسته بولان څه دلته یو مسلمان بل چې په بولان کې اوسېږي نن زما په دکان سبا تاسو دکان ماجه کې نیمه بریالۍ نومېږي نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکانو ته دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي دا تل څه کار دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر یې نو مې دی نو کوم مسلمان وو کې ورور یې پکای خانه خات چې څوک یې نو که ته پاره دغه لږې پیروان چې دا کې نو زموږ سره تلیفون پر دوه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اغم لاوس تل حلل کابل ولایتنا یو ځل می مخ درته پیغام پیښه خو دې سړی کنه هغه می حال پختار پیښه موږ سره کنه یو جلتی ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنه وای ته وځلاد می مل دې او د کابل مکنه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر می هم را سره دا د جلتی وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې تکور نه د معلوم کنه خپلار یې نشته دا کدی یا مور یا ٹیلیفون شمرا بورتا ہوا سپر آت سپر یو یو بیا سپر چلور درے کدا پیغام حسادی را دو لاوری دن کو لحم چدا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام عوام معشوم تقریباً محمد ساز دے مش پیدا کرے دے وائی لغمان کسان چواڑی بوجھے سر دی پدش میرا اڑی کمنی سے سپر و سپر چلور سپر یو نہ چلور و دریا پنچ میرا بیاور تمام سپر و سپر چلور سپر یو نہ چلور و دریا تازہ دیر ادھر نہ من نہ کسان چپ لاٹ کی دے بات بول دی.
السلام علیکم
ہلو اور السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري. شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د کلار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 6 8 1 0. بل شمېره ده 0 8 1 5 5 5. بیا تکرارم 0 8 1 5 5 5. خدای په امان. خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اخبار محمد خادم من تاریخ نام دالا د دلمن ولایت واشیر ول سره خنی ولا دا تاسو موږ چې څنګه ما شوم راغله دا تقریبا دا اتو کال پر شاو خا دې نو تاسو ور نه کیږي چې د فانو لا په نوم دې ما شوم مخې دا کړی دې دا لارام پسې کوم پیدا کړم. کدا ار مؤمن مسلمانې دې سره دې پام دا کړم دې اړي کا ونی سي 0 1 0 1 یو تلو 2 8 1 9. یو په شمیره ځل دی وایم 0 1 0 1 یو 2 8 9 1 9.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
لیکن من ولایت بنای ولسوالی سمولی عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي چې د کور څخه نه دره تکتب دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې وزمو سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. پر
السلام علیکم.
داغ سری چې داغ ورور چې د بادغیس ولایت ته زنګ وای د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورکړل عزیز ده د هلمند ولایت د بغلی د ولسوالۍ د کلاچې د کلي د خانامه د قاضي دور محمد د دغه سری لمبر ماته بل هفته کې ګیر کړي څه ته کار نه کړي اوس هڅه چنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
مرکزی بغلان ولسوالی ہر چا پیدا یو لاکھ روپے افغانی شیرینی محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکمو د کلی نه صدری میں سٹی کی نادرا کر دو رہا تاکہ نخواہش کو ان کا جمنگ آواز سخت سے کہ خدا روسی پیدا کی.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازنات احمد ترکوان دی مرکز شرنی دی نیازو دی کلی پزل او دولت کلن بے دی پنزی استو رزو چخا نادرا کر دا نو کپو تاخیر خارج کلی چا سر معلومات دی مہربانی لمخی دی لاندې شمېرې ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي 0 3 8 6 شمېره یو ځل بیا 0 3 8 6 مننه زیاته مهرباني به مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریب رکھ دی شرما دا کا نام دی نسخہ تقریباً نور مسلمان کے پد پاڑ معلومات لري ماتي پد غش مېره باندې زنګ وي سي پر وا سي پر سي پر دروش په تنو نه سي پر دري بیا د غش مېره وان سي پر وا سي پر سي پر دروش په تنو نه سي پر دري والسلام
زما د یو اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو شنو کې د دوه باندې کې هر ور مال هر ور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دي په دغه شمیره ژوند وي وکړې کې چې ورک شوې دي سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و دوا یو اتش پاج اتش میری یو زل بیا وامه سپر څلور یا 1500 درې او به سیم شمیره مو ده سپر و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات را کی د ژوند مژ یو لا کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دې په شتور جوړ او غیر زه چې مخان دې لمن د خدای دې شنو ولي په ورسې سره پاره کې ما تقریبا دغه کال کې لږ شي نو چې زه یې تاسو وخت له کورن نه دره کړی جک سړی دې نړۍ زره دې د مخ له کوچنه کوچنه غوښنه دې ورو عبد شکور دې دې غوښنه کال دې مسمه کړی تقریبا دونیم کال دې کال کې شي د کور وتلې دې یو څه وخت یو چا و چې کومه چې کی معلومات یو خو دې په تنه لرو معلومات نشته چې په کومه سره خلاصې ورځنه دی نه دی ولې ورو حال کرم نورو مسلمان روز ما زارا ور په تاسو مې د یو سره راځي کو نسی خپل شیر دې تر لاس کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 د شنا نه څه پر ور څه څلور 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 دې اته نه دی زه څه پر ور دوه وار نه سپار نه یو سپار څلور نه بل وخت یې څه پرې لوښي دې پیغام نشر کې ور دې زنګونه مو دې
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دغه دې زه کلا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د باغران د ولسوالۍ مسجدون کې زما ورور دې در الله تعالی مو د دې څو پون پټور څخه د دې باندې شکایت شته که هر چپ د پاره معلومات لري ماستر جاری کوي نه په دغه نمبر او یا د نو ژغاوري او زه دا غواړم یو څه شو تر کې السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد ملک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.